دی رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. دفاع وزارت وای په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د 80% ډیروالي راپور سم نه دی.
منګه د تاییدو چې د تیر کال په نسبت باندې نسبی سکل زمونږ تلفات ډیر دي، مګر 80% نه دي.
د لوړو زده کړو وزارت وای چې تر تیرو کلونو به زیات زده کوونکي په هنتونونو ته جذب شي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره 260 میلیون ډالر مرسته وکړه.
دغه پیسې به عمدتاً له شمال او د جنوب لویو لاره ډیزاین د ګردندیوالو چرچلان سرک دی او یو بله برخه.
شکایت لرونکو کاندیدانو د علنی غونډې په اړه د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن څو پیښې لیدل شوې دي.
دغه درې کیسونه په بلټیکوټ، لالپور او شینوارو کې دي او شپږ کیسې موږ په کونړ کې لرو.
د دې او څو نورو موضوعاتو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی ډاډ شي چې د 2014 میلادي کال تر پایه به نړیواله ټولنه د افغانستان ځمکنی ځواک پوره اکمال کړي، خو هغه وایي چې د هوایي ځواک تجهیز به څو نور کلونه وخت هم بغواړي. د دفاع وزارت چارواکي دا هم وایي چې په دې وروستیو کې ځینې داسې کسان نیولي چې د افغانستان ملي اردو ته د دې اردو د تخریب لپاره ننوتي وو. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژبن راپور ته.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي کڅه هم دا یو لوی ستونزه بولي چې ملي اردو اوس هم پوره تجهیزات نه لري، خو ډاډه دي چې نړیواله ټولنه به ضرورت اور پوره کړي. د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز شیر محمد کریمی د شنبه پورز په کابل کې ویل د افغانستان د اردو هم هوایي ځواک او هم ځمکنی پوره پوځي وسایل او تجهیزات نه لري، خو هغه ډاډ څرګند کړ چې نړیواله ټولنه به ځمکنی ځواک په 2014 کال کې او هوایي هغه به تر 2018 پورې پوره اکمال کړي.
هغه پروګرامونه د وسلو او تجهیزاتو چې د دوستانو لخوا د ملي اردو د جوړولو لپاره پلان دي ته 2014 کال پورې او د هوایی په بخش کې ته 2013 کال پورې دوام لري. هغه وسایل چې مونږ ته په اوسنۍ وضع کې ضرورت دي هغه قسمان مونږ لرو او تر 2014 پورې ان شاء الله ټول اکمالیږي.
ښاغلی کریمی د خبرې د کابل له پوځي مرکز څخه د ملي اردو د یو شمېر افسرانو د فراغت په مراسم موکې وکړي. هغه ونویل چې د افغانستان اردو اوس په مشخصه توګه کومو تجهیزاتو ته اړتیا لري، خو د کریمی په وینا د ځواکونو اوس پوره لوجستیکي، زرهي او هوایي تجهیزات نه لري او د ماین پیژندلو وسایلو لکه مخسر هم مخ دي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر چې څومره په نظر کې وو پوره شو او ځینې درنې وسلې او تجهیزات هم ورکړل شول. افغان ځواکونو په خپلو موجودو امکاناتو سره اوس په هیواد کې د پوځي عملیاتو رهبری پر غاړه اخیستي او اکثره وخت په خپل پوځي عملیات کوي. خو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرتلې دي چې د چانوم وخلی وای د هیواد دښمنان غوړي په اردو کې ګډوډي رامنځته کړي.
دښمنای وطن ما
دی وی طبيعي ده چې زمونږ د هوا دښمنان په هیڅ شي صرفنه کوي، حتی داسې کسان مونږ ویل چې د ملي اردو لباس پرتنو خو هدف بلڅو، خو مونږ پردو کې کشف او استخبارات لرو، د استخباراتو زید هم لرو.
د استخبارات داره
په خو ځینو چارواکو ویلي وو د سیمه استخبارات په خاصه توګه د پاکستان ځینې استخباراتي کړي نه غواړي چې د افغانستان اردو پیوړی شي. په تیرو څو کلونو کې وسلوالو مخالفونو هم هڅه کړې چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې نفوذ وکړي. دوی د امنیتي ځواکونو له یونیفورم نه په ګټه اخیستلو سره څو ځلې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حمله وکړي او یو شمېر عسکري ووژل. دا چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات پوره نه دي او د وسلوالو مخالفینو عملیات هم ډیر شوي دي، ځینې کتون کې وایي افغان ځواکونه که څه هم پیوړي شي وي، خو له 2014 کال نه وروسته هم د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې پر اساس ویل شي وو سش کال د افغان ځواکونو تلفات 80% زیات شوي دي. د دې وزارت چارواکو پرون وویل چې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي خو په هغه فیصدي نه چې پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت ویلي دي. په عین حال کې د پوځي چارو ځینې کتونکي وایي چې د پوځي امکاناتو کموالی، د شی رهبرۍ نشتوالی او داسې نور د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم علتونه دي. در موضوع جزئیات نسیم شفق پراپور کې وابري.
د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو ډیروالی د امنیتي مسؤلیتونو د سلرم پړاو تر سره کېدل او په خپلواک ډول د پوزي عملیاتو تر سره کول د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم علتونه بولی. د دې وزارت چارواکي د منی چې د تیر کال په مقایسه سکال د افغان ځواکونو په تلفاتو کې نسبی زیاتوالی راغلی خو دوی دقیقه شمیره نه څرګندوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د بهرنۍ ځواکونو تشډکه کړي او په ډیرو سیمو کې په یوازې توګه د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخنی ولی.
موږ د تاییدو چې د تیر کال په نسبت باندې نسبی سکل زموږ تلفات ډیر دي، مګر 80% نه دي.
پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړي د جمعې په ورځ ویلي چې سکال په اوړي کې د تیر کال د اوړي په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات 80% زیات شوی دی. د امریکا دفاع وزارت همدارز ویلي چې د 2013 میلادي کال له اپریل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د امریکایي او د هغو د متحدو ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% کم شوی دی. په عین حال کې د پوځي چارو څېړونکي وایي چې په تیرو څو کلونو که امریکا او ناتو افغان ځواکونو ته هغه پوځي تجهیزات او امکانات برابر نکړل چې ورته اړتیا و. جنرال عتیق الله امرخیل هم دې مسلې ته په اشاره وایي چې دا او ځینې نورې نیمګړتیاوې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو مهم علتونه دي.
هوایي قوت نه لري، دوی خپل ټټر باندې دفاع کوي. په حقیقت
وسلوالو طالبانو د روان المریز کال په سر کې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې هغوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې انتحاري او وسلوالي حمله او د ماينونو خخول زیات کړل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
هغه کسان چې د ولسمشۍ د کاندیدانو له لومړني لیست څخه لرې شوي، دا یو ښه اقدام بولي چې د شکایتونو د اورېدو کمیسون له دوی سره علني غونډې کوي. دا کسان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه غواړي چې د څېړنو پر مهال له عدالته کار واخلي. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته 20 کسانو د کاندیدانو په توګه نمونه لیکلي وو، خو یوازې 10 تنه د کاندیدانو په لومړني لیست کې شامل شول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون چارواکي وایي چې دوی به د خپل لو چیرونو له بشپړې دورسته د دوی په حق کې پریکړه وکړي. د دې موضوع جزئیات د مرزي احمدي پراپور کې ووري.
هغه کسان چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لومړني لسخه لري شوی وای، یوازې یو غونډه دوی نشي قانې کولای، او د انتخاباتو شکایتونو کمیسون باید له دوی سره نورې علني غونډې هم وکړي. سورز مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا ولس حذف شوی احتمالي کاندیدان یوې علني غونډې ته وروبلل او د دوی په اعتراضونو ورسره خبرې وکړي. ځینو دغو علني کسانو د شمې په ورځ په دې اړه یو خبري غونډه درلوده چې یو تن داوود سلطان زوی په دې اړه داسې وویل:
ما عملی کمیسیون شکایت انتخاباتی را که
موږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون علني غونډه او شپیل بولو، خدا پیل ختم نه دی. دوی یو غونډه درلوده او زموږ خبري واوریده چې لاغې خبرسته زموږ د غوي ترمنځ کوم بل غونډه نه ده سوي، او دا خبر زموږ لپاره نه ده واضح سوي.
یانوس برما واضح نشده.
دوی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د دوی اسناد د قانون په چوکاټ کې وسړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حذف شوی کاندیدانو اسناد د سیړل ورسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارلې دي. دوی ادعا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ناحق او پرته له دې چې اسناد سم وسیړي د کاندیدانو له لومړني لسخه لري کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې څخه وړاندې ویلي وو چې بسم الله شیر او داوود سلطان زوی د دوګونی تابعیت او پاتې نور کسان د اسنادو د نه بشپړېدو له کبله له لومړني لسخه حذف شوي. خو په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د حذف شویو کاندیدانو د اسنادو د سیړلو وروسته په دې اړه تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون بیان نادر محسنی د شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلسات دیگه ای مد نظر نیست، ما اعتراض ها
نور غونډې په نظر کې نه لرو. موږ د معترضو کاندیدانو شکایتونه اوریدلې او اسناد مو موندلې. د اسنادو له څېړلو وروسته به د اعتراضونو په اړه تصمیم ونیسو.
تصمیم گیری خواد کردیم.
تکل شوی د انتخابات خپلوا کمیسون د روان اقرب میاشتې په 15 نیټه د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست خپور کړي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لومړني لیست کې اوس 10 کسان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په وروستۍ لیست کې به یو شمېر زیات شي او که کم.
خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د همدغو لسو احتمالي کاندیدانو په اړه هم شکایتونه او اعتراضونه ورسېدلي دي. د جمهوري ریاست لپاره د لسو کاندیدانو نمونه د لسو کسانو نمونه د احتمالي کاندیدانو په توګه په لومړني لست کې شامل دي. ټاکل شوې ده راتلونکی کال تر یو لک زیات کسان د افغانستان عالی او نیمه عالی موسسو ته جذب شي. د لوړ زده کړو وزارت وایي د پوهنتونونو او پوهنځیو شمیر یې زیات کړی چې کولی شي د تیرو کلونو په پرتله زیات محصلان جذب کاندي. د کانکور په تیره ازموینه کې په سلګونو بې نتیجې او ناکامو اعلان شویو کسانو پراخې مظاهرې وکړې او په درغلیو اعتراضونه وکړل. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات در اوروي.
د تیر مریض کال په پرتله به سږ کال زیات کسان د کانکور تر ازموینې وروسته د افغانستان پوهنتونونو د عالی او نیمه عالی تحصیلاتو موسساتو ته جذب سي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ویل چې د لوړ زده کړو په دولتي او خصوصي موسسو کې ظرفیت لوړ شوی دی.
نظر به ظرفیت کې در پوهنتونونو او موسسات
د افغانستان پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په موسسو کې ظرفیت په پام سره تر 5500 زرو زیات کسان د هیواد پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په موسسو او تر 2000 زرو زیات نور کسان به د نیمه لوړ زده کړو په موسسو کې جذب شي. د لوړ زده کړو وزارت وایي په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو شمیر 2000 ته رسیدلی او د لوړ زده کړو یو اتیا خصوصي موسسې فعالیت لري. دغه وزارت وایي په وروستیو کې 3 نوي پوهنځي او یو نوی پوهنتون ایجاد کړی چې دا په خپله د زیاتو کسانو جذبولو ته زمینه برابروي. د کانکور په تیره ازموینه کې ناکامو سویو او بې نتیجې اعلان سویو کسانو په پراخو مظاهرو او اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی د لوړ زده کړو وزارت په اداري فساد تورن کړ او ویلې چې د کانکور په ازموینه کې په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. د کانکور په تیره ازموینه کې د 12 ټولګیو شاوخوا 115 اویا زره فارغانو برخه اخیستې و چې له هغې ډلې 15 زره تنه د لوړ زده کړو او نیمه عالي موسسو ته کامیاب اعلان شول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په منځني چپه او دغه راس په اف ام په ځینو شارونو کې اوریدای شي. په اف ام په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې اوریدای شي. زموږ د اف ام چپه ده 3.5. په کونړ کې د کتلوي معافیت د څانګې مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي او د نورو پیښو د پیدا کېدو د مخنیوي لپاره د ګوزند ضد واکسین نوی کمپاین د شنبې له ورځې پیل کړی. مسؤلان وایي په روانه میاشت کې به دوه نور کمپاینونه هم ترسره کړي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د ختیځې سیمې په دوو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند نه پیښې پیدا شوي چې علت یې پاکستان ته د افغانانو ډیر تګ او د نامنۍ له کبله دی. دغه راز په کندهار کې نن د ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د کندهار والي توریالی ویسا خبریالانو ته وویل چې د کندهار تر څنګ به دغه کمپاین د هلمند په ځینو ولسوالیو کې هم عملي شي. لومړی ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې د پولیو ناروغي پیښې زیاتې شوې. د روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټره مقدسه میراج وایي چې اوس مهال دوی سره د پولیو د ناروغي نه پیښې ثبت شوې چې درې پیښې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ ولایت کې پیدا شوې دي.
بل زمونږ کوم مثبت واقعیت چې په ننګرهار کې راپور شوې دي، دغه درې کیسونه په بلټیکوټ، لالپور او شینوارو کې دي او شپږ کیسه مونږ په کونړ کې لرو چې د کونړ د شپږ واقعیونه درې په وټکور کې دي، یو په نارنګ او یو په چپه دره، یو په خاص کونړ کې، چې مجموعا ټول نهه ماشومان دي چې په فلج ناروغي باندې اخته شوی دي.
نو موري وای دغه پیخي په هغه ماشومانو کې پیدا شوی چې یا په بشپړه توګه د پولیو له واکسین څخه پاتې شوی او یا هم یوازې یو یا دوه ځله واکسین شوی. مقدسه میراځه ته وی دي سنځي اصلي لاملونه پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ او په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له امله د واکسینو د پروګرام نه ترسره کیدل دي.
د دې کې یو خو د پاکستان سره زموږ مشترک سرحد دی چې دلته رفت او آمد د خلکو زیات دی، او یو واقع چې په غنی خیلو کې لیدل شوی دی دغه ماشوم سوی تغذی و. خو دا چې تحقیق شوی دی په دوی کې صفري دوز د واکسین نشته، یعنې دا ماشومانو خامخا واکسین اخیستی دی، یو دوز دوه دوزه خو هغه پوره دوزونه اخیستل شوي نه دي. او بل دغه مهاجرتونه دي چې خلک ځي او راځي، او د دې باعث ګرځي چې مثبت واقعیت پیدا شي. همدارنګه په بعضو قسمتونو کې چې امنیت خراب دی، متاسفانه موږ نشو کولی چې هلته پروګرام تطبیق کړو.
نوموړی وایي د کونړ وټپور هغه ولسوالۍ ده چې 14,000 ماشومان پکې د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي، او همدا لامل دی چې د پولیو درې پیخې هم په همدې ولسوالۍ کې څرګندې شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایت اداري رئیس قریب الله هجرت په ننګرهار کې د نامنې ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی تل د صحت په برخه کې له روغتیایي چارواکو سره مرسته کړې.
بلې، یو خو دې چې د افغانستان شمول مسایل دي لکه د امنیت د موجود په دې خو څنګه پرې دلای پر باندې دا شی موجود ده، لیکن موږ د سیتامې د رئیس سره د سیتامې دلته دوی کارمندانو سره ډېر منظم ناس لرو. رئیس خو موږ سره روزمره رابطه کې ده، او هغوی ته موږ ویلي دي چې په هر سمت کې، په هر ساحه کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر قریه کې چې هر قسم مشکلی موږ رسیدګي کړی هغې ته، او څومره امکانات چې زموږ په اختیار کې دي که په هر سطح باندې اوسېږي موږ خپل اثر رسوخ استعمال کړی ده تر څو پورې چې هغه صحت په اړه باندې کوم مشکلات دي هغه مراتو کړی منځ.
دا چې په ختیځه سیمه کې د پولیو پیښې زیاتې شوې، په همدې خاطر په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو درې ورځې نه کمپاین د شمې پورز پیل شو. د ننګرهار د روغتیا ریاست چارواکو په خبره دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې به په ټول ننګرهار کې څه باندې 15,100 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
د افغانستان یو بل ستونزه د مخدرو موادو ده. یو تازه راپور وایي چې 1,000,000 افغانان په نشو روږدي دي. د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت په راپور کې چې د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په مرسته چمتو کړی ویل شوي چې نږدې 1,000,000 افغانان په نشو روږدي دي، او تر ټولو زیات په هیروینو او تریاکو روږدي دي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې افغانان له نشو راوګرځول شي، هغه کسان چې په نشو روږدي دي د هغوی معالجه وشي او نور په د مصیبت اخته نشي؟ که په دې اړه نظر لري نو له اتنیمو بجو چې په سردی فکس په اتنیمو بجو لنډ خبرونه لرو، لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر له موږ او نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
آسیایی پراختیای بانک له افغانستان سره د مواصلاتي لارو د جوړولو لپاره 220,000,000 ډالر مرسته وکړه. د دې وړیا مرستې تړون پرون د مالیه وزارت او په افغانستان کې د آسیا پراختیای بانک د رئیس ترمنځ لاسلیک شو. جمیله ظریف پرې راپور لري.
د آسیا پراختیای بانک لخوا د 220,000,000 ډالر د غمرسته د هغو څه باندې 800,000 ډالر یو برخه ده چې تړون یې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پراختیای بانک ترمنځ لاسلیک شوی و. د آسیا پراختیای بانک د مرستې چې دوه برخې پخوا شوي دي، په افغانستان کې د 528 کیلومتره ملي او سیمه ییزو سړکونو او په شمال کې د 225 کیلومترو اوسپنې پټلۍ په جوړېدو لګېږي. د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه 220,000,000 ډالر به د بیلابیلو مواصلاتي لارو په جوړولو ولګول شي.
دغه پیسې به عمدتاً د شمال او د جنوب لویو لاره چې شروع د مزار شریف نه شوي اوس تر یو کولند را رسیږي. د شمال او جنوب په لور دا کار روان دی، اضافي پیسو ته ضرورت لري، او بله برخه ډیزاین د گردن دیوالو چرخچران سرک دی، او یو بله برخه د کابل د حلقوي سرک هغه مطالعه او ډیزاین دی.
د افغانستان پراختیای بانک په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان څلورم لوی مرسته کوونکی دی. د بانک له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره شاوخوا 3,000,000,000 ډالر مرسته کړې. د دوی مرستې د کابل په حلقوي سړک، افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان نه د برېښنا پر وستلو، تا ترانسپورت، د پاکو اوبو په برابرولو، هوایی ډګرونو او ځینو نورو کارونو لګېدلي دي. له ځینو خلکو سره دا اندېښنه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شي، خو د آسیا پراختیایي بانک بیا د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکوي. په کابل کې د آسیا پراختیایي بانک رئیس جوجی تاکاشی وویل:
موږ د اوږدې مودې لپاره دلته یو او دا باور نه لرو چې دا د هر څه پای دی، بلکې دا د افغانستان لپاره یو نوی پیل او نوی چیلنج دی چې باید په خپلو پښو ودرېږي. د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې وڅو له دې هیواد سره په هر برخه کې مرسته وکړي. زه په ډېر خوشحالۍ تاسو ته خبر درکوم چې د آسیا پراختیایي بانک به په راتلونکي کال کې هم له افغانستان سره د نوو ماستر پلانونو د پرمخ بیولو په برخه کې 2 میلیون ډالر مرسته وکړي.
په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې که څه هم سربیره پر آسیا پراختیایي بانک ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم له افغانستان سره د سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې، خو داسې انتقادونه موجود دي چې سړکونه په ښه کیفیت نه جوړیږي او له همدې امله یې ځینې بیرته خراب شوي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد د لانجمن اتمی پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتونو سره بشپړې موافقې ته نه دی رسیدلی. اسنا خبری آژانس د جواد ظریف دا خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي وو لا هم په دې برخه کې اختلافات شته. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل: موږ د ځینو پرتونو په برخه کې یوې موافقې ته ورسېدو، خو د ځینو نورو په اړه لا هم اختلافات شته. ظریف زیاته کړه دا ډیره لری خبره ده چې نن یک شنبه دی په جنیوا کې دغه خبرې دوام پیدا کړي. ظریف دا خبرې د کېدونکې موافقې په اړه تر هغې نسبي خوشبیني وروسته وکړې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ولاړل څو هغو خبرو ته قوت وربخشي چې د پنجشنبې پر ورځ پیل شوي دي. خو پرون د نړیوالو قدرتونو ترمنځ هغه وخت درز ښکاره سو چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر فاورنت فابیوس د موافقې د لومړني مسودې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی ویل په مقدماتي متن کې ګڼ داسې ټکي شته چې موږ ورباندې راضي نه یو. دا هم ویل چې داسې یقین نه کیږي کومې موافقې ته ورسیږي، بل دا چې د اسرائیل اندېښنو ته هم باید پام وسی. زه هیله لرم چې پر یوه موافقه سره سلاسو، خو په اوسنی وضعیت کې لا هم ځینې مهم ټکي شته چې باید رسیدګي ورته وسی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړی و چې امریکا ایران ته د پیړۍ د موافقې پیشنهاد کړی او دغه پیشنهاد سوی موافقه ډیره بده یاده کړه. ایران وایي اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه دی، خو نړیوال ټولنه ورباندې شک لري. راپورونه وایي شپږ نړیوال قدرتونه دی ته تیار سوي چې پر ایران ځینې بندیزونه کم کړي، خو په دې شرط چې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي.
له دې سره د دې خپرونې پای ته ورسېدو. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی، خو اوس لومړی توجه وکړئ لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د ځینو احتمالي کاندیدانو په اړه شکایتونه او اعتراضونه ورسېدلي دي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د هیواد په سطح څخه باندې 80% نشه یي مواد په څلورو ولایتونو کې تولیدیږي. په کندهار کې نن ماشومانو ته د غزان یا پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په پکتیکا کې افغان امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې لس تنه وسلوال مخالفان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتونو سره بشپړې موافقې ته نه دی رسیدلی. په فلیپین کې چارواکي وایي چې د طوفان په اثر په دغه هیواد کې د تلفاتو شمیر ممکن لس زرو ته ورسیږي. د بل خبر له مخې وي زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.5 نن د توکیو په شمول د جاپان ختیځ ولړزاوه. او د سوریا اپوزیسیون ملي تلافای په هغه صورت کې به د سولې په خبرو کې برخه واخلي څو نړیواله ټولنه یقیني کړي چې دمشق به نتایج مني.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی. در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان تا ساعت 9:30 میزبان شما خواهیم بود. در یک گزارش که تازه نشر شده از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و سازمان ملل متحد گفته شده که کشت کوکنار و تولید و استفاده از مواد مخدر در افغانستان هنوز هم یک چالش جدی است تعداد معتادین هم در افغانستان در این گزارش زیاد خوانده شده. در امین حال وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که بیش از 70% مواد مخدر تنها در 4 ولایت افغانستان تولید میشن. در امی باره که عوامل افزایش تعداد معتادین و کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در چی میبینین، میتونین در این مورد نظریاتتون را با ما شریک بسازین.
نایمی سب دا به هم ورتوی چه دی راپور که پدی تازه راپور که چه دا افغانستان ده مخدر و مواد و سرد مبارزی وزارت هم دارست لمخدر و مواد و جرمون و سرد ملگر ملت و اداره پا گرد چمتو کرده پدی که ویلشی بیدی چه نشته 1 میلیون افغانان پا مخدر و مواد روشتی دی نو واقعا چه دا یو ناورین ده یو مصیبت ده افغانان و لپار ستاسو پا نظر چه باید وشی چه خلق پا مخدر و مواد و روش دی نشه چی اعتیاد ترکی اگه چوک چی فیران پی روش دیدی نو که نظر لره حتمانه لموشا و نو راوریدون کو سره شریک ره.
بله شماره های ما در افغانستان از 0700-822-755 و 0799-203-540 میتونین امی حال بر ما زنگ بزنین و نظریاتتون را با ما شریک بسازین در مورد ای که چی میشه تا از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری صورت بگیرم.
مخکې تر دې چې زه هم نمرې اعلان کړم، زه ویل ژر وروسته اعلان کړم اوریدونکو لرونو چې تیار اوریدونکو شته مهرباني دې وکړي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته مرحبا کوم. زه عبدالمنان دقیق هم د کابل څخه راغلم.
مهرباني کوئ
په نظر باندې اول یو ونډا څنګه ده د روغ دي کېدل دا د حل به کار دي او بل دوه ونډه څنګه د غرض د مخالفین یا د شاتګر په سلام باندې کار ته نه خلک سي پاتر دي چې د دې یعنی ونډه اې د کلارم د مواد مخدر دي دوه مثال د مخالفین یعنی مثال دی د دې موضوع لارم نه درسته د وختو کې تاسو اورئ چې د افغاني انان یعنی پولیسو دا خاطر نظر مثال کار تشکر.
سلامت وسه دقیق صاحب، کس هم دقیق تخلص لري یو څه موضوع خارج خبری مکر، خو خیر پر حال بل اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب مهربانی کنین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تو خیلی صاحب دهی لزابل
چه خواهد؟ السلام علیکم، تو خیلیم که زابل یلیت کدیر اول اکوالیش خونستاز سر پتماس کیم.
مهربانی کنین
صاحب. پروان تا اون نینی صاحب آده آزادی رادیو پول کارکون کو آوریدون که تختل بینیم نیزاق سلامون آلندی کن.
سلامت و سر کرد وطن.
مخانو دو مواد مخدر رو بارک خور دانا جارگو چې هر کله زموږ مل خدای راجو کی او اداري فساد ورک شي او حکومت سمفي دا چې حکومت چې هغه لکه کوم چې قانون یا اساسي قانون وچلېږي دا کیسه دا مواد مخدر په خپله ورکېږي او لپولو وطنوالو او لپولو مسلمانانو د خندا هیله ده چې مواد مخدر
تو خیصب یوه مسله درته وایو چې تو خیصب خبرې نه اورې لکه چې
او خدای دې وکړي چې دا ټول احمد او په مواد مخدر کې خو خپل دغه دکتوري چارواکي حتی خارجان داخلان دا زموږ ټول لاس په خپل لري خرقي لاس ته راځي هر چا ته خرقي لاس ته راځي هغه هم دیني کارونه په ټول لاندې کوي او دیني دې خو څه کوي.
سلامت وسه مننه کور ودان. یو مسئله ده نیمی سه دوی وی چه چارواکی لاس لری بدی که با شکم نوی شاید زینی چارواکی لاس هم ولری دا مشکل نصرف وس دا رستوی لاس دولو سکالو که ری بلکه لدیر وقت خصوصا کل چه دی طالبان و حکومت وقت ورسیدو لغر او رستو دا مواد زیاد شولد کرلی البته او تولیدی، لیکن دی مخدر و مواد استونزا پا هاگو هیوادونو که چه دیر شدید رژیمونه دی او دیر جرمونو سره سخت برخورد کوي پیغو کې هم دا غستونز شته. مثلا روسیا یو ډیر لوی قدرتمن هیواد دی، روسیا څومره ډیر لوی ستونز لري، زموږ په گاوند کې په ایران کې چې حکومت څومره حاکم دی او څومره کلک برخورد کوي کنه له هر ډول مخالفت سره کدی رژیم په خلاف یا دی هر شي نو اعدامونه څومره ډیر دي لیکن ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیره جدي ستونزه لري د مخدرو موادو.
بله، یکی از عواملی که سرونس به او اشاره کردین شما بدون شک تعداد از مهاجرین افغان که از ایران هم دوباره برگشتن اینا معتاد هستند و تعداد از دکترها حتی در شفاخانه های مختلف افغانستان میگن که یکی از عوامل بازگشت مهاجرین است که باعث افزایش تعداد معتادین در افغانستان شده،
خصوصا دی تریاکو. بله، اکثر افغانان چې په تریاکو معتاد دي هغه افغانان دي چې ایران ته لیدیا او پیران که پدې مصیبت تخته شوې دي. وربښ نور اوریدونکو ته چې څه نظر لري، ازادي رادیو میکروفون ستاسو،
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام انور صدیقی صاحب.
انور صدیقی د پکتیا ولایت دریوب زده ونه نه تو تلیفون په کرخه زحمت در کوم تروان صاحب تاسو نه یې سرتا ټول ګرونو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام.
مهرباني صاحب.
کاروان صاحب زخو والی ما در خپل در خلاف بیشی در وال پلاشی ده در ملامتی زب دولت ایتریا چاومی بیا پر نریوالی طولانی چاومی در زکا چه دوی باید دستی تصمیم نیوالی باید چه پا پاکستان که کوکنار یا در چار سیکر ریکی دی در نشهید میکیدی در دیمو طولانی دیر سردار پیدا شویده. یو مثال زه در کوم چې اول په پکتیا ولایت کې زه د خپل کلی کې اوسېږم، کلیوالي ژوند کوم. په خو وخت کې کلی کې درې چرسیان وو چې هغو به ډېر په ادب کې چرسه کول، پټې څه کول، صبرېدل نه و. چې موږ کوم ارزیابي کړی دی دوه اویا کسانو ته تعداد رسېدلی دی په دغو کلي کې چرسیانو ته تنکی ځوانانو، چې هغه ځوانان چې باید درس ولولي، مکتب ته لاړ شي، تعلیم وکړي، پوهنتون ووهي. نو دغه حکومت یا دا نړیواله ټولنه د هغو سره دا واشته چې دغه د چرسو بورې کې او یا د کوکنارو پورې کې چې کرله کېږي دوی نشي کولی چې اصلاحي تخمونه یا چارمغز یا بادام یا مڼې دغو ځمکو ته راوړي، دغه زراعت پلی کړي چې خلک د دغه نشهیي توکو نه سردر نه خلاص شي. همدغه ځوانان دي چې همدغو ناکاتلین جوړ شوي دي، قتل کوي. د اوس مخکې د درې ورځې مخکې یو ځوان جګ شو قتل یې په خپل کور کښې وکړ، داسې تنکی ځوان وو چې هر څه کول او خپله سکه ترور یې وویشتله. په همداسې د ټول د افغانستان ټولنې د پاره سردار ګرځېدلې دي. اوس موږ منطقې ته ته راشه سروان صاحب، ته اوس هیات ته راشي، خصوصا د پولیس والی کې یو پټاوې د چارسو ونوګوره، ټول په چارسو کرل شوي دي. که چېرته درې سره مرستې شوې وای، کومکونه شوې وای، بدیل ورکړل شوی وای، ولې به دا چارس کرل کېدی؟ ولې به دغه تریاک وو؟ ولې به دغه افغانستان ټولنه داسې در په در وه؟ همدا چارس ولی کېږي، همدا دولت یې پچا کوي په خپل لیارو نه. همدا کابل ته چې ولایتو ته چې یو خیر خارج ملکو ته چې دوی ور کلاس دی، دا د مافیا سیستم دی. نو دا یو پرتوت دی. نو خبره دا دی چې ښه خبره دا دی چې دغو خلکو سره، بزګرانو سره، دهقانانو سره کومک وشي، دغو چارسو تریاکو په ځای یو داسې اصلاحي تخمونه ورکړلی شي چې هغو لږه ګټه عواید
زعفران مثلا
وشي، سر یې ورکړلی شي.
بله صدیقی صاحب، په ځینو سیمو کې البته دا کارم شوی دی، لکه تاسې چې نعیمي صاحب وویل زعفران ښه متبادل دی. خو البته که زعفران وکرل شي او بیا کوکنار کم شي یو کال یا دوه کاله کم شي، بیا چې قیمت تر دې اوسنۍ اندازې لوړ شي، بیا بېرته خلک هغې خواته مخه
کوي.
نو په هر حال مننه چې تلیفون مو وکړو، نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم لرو.
مهرباني صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام. تاسو لطف وکړئ له ماشومانو یو څه لرې شئ چې د ماشومانو آواز هم راځي.
ګران، یو ماشومه لور مې خوا کې ناسته وه، چغې کړې ده، خو زه ډېر بخښنې ته
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ.
ګران شهزاده نبینا یم، د کونړ ولایت څخه تاسو ته زحمت در کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
ګران زه به دومره ووایم که نه، وایي څه غنم لاندې دي او څه جیرنده فصل ده. ګرانه زه داسې وایم، دلته دولت موجود دی، دولت اردو لري، پولیس لري، امنیتي ځواکونه لري، همداسې سارګري ادارې لري،
خو خو په خلبانې مواد مخدر خرڅېږي دلته په بازارونو کې. دولت هېڅکله د هغې مخنیوی نه کوي، نه د هغې سره کمالت ښکاره کوي. ورته وایي چې وروره تاسو زموږ بندیز اوسېږي، تاسو ولې دا خرڅوئ؟ خو تا باندې چې د دې ورسره په پاس دی بل طالبان ورونه مې غوښتنه دا ده، تاسو چې دلته حکومت لرو تاسو خو چا ساس لاکړ سګرټ نه څښېدلی، هغه نشه چا نشه اچولی. نن څنګه تاسو په خپلو سیمو کې دغه خلکو ته اجازه ورکوئ چې دوی کوکنار کوي یا چرس کوي؟ نو دا خو عجیبه کار شو. افغانستان یو افغانستان او څلور پنځه هوا پکې چلېږي. نو دا زه د خپلو مشرانو نه هیله ورزو کوم، دغه د تنظیمي د مشرانو نه دا هیله ورزو کوم. اول پښتو خو موږ ته همدې خلکو راوړو، کله چې د پاکستان نه مهاجر راغلل افغانستان ته همدغه پوډر او په چرس او په بنګ باندې کار وکړ چې دلته افغانان هېڅکله دا کارونه نه کول. دلته احترام و خلکو د خلکو نه هېره کوله، د دولت نه هېرېدل، د خپلو مشرانو نه هلته چې چا څه سګرټ نه څښلو. نو کله چې دغه مهاجر وروڼه افغانستان ته را داخل شولو، هر پیس ته فساد ورسره راغی.
مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب مهرباني راځو. آزادي
راډیو.
بله صاحب مهرباني وکړئ.
آزادي راډیو ټول کارکوونکو ته دنیا خلوص صدق سلامونه بل وړاندې کوم. او ستاسي او ستاسي میکروفون ده خبرونی ټول متشجعانو ته، لکه نعیمي صاحب، لکه ګران ملګری ګران ور محترم سروان صاحب ته
سلامت اوسه.
وړاندیز اول دا دی چې په خپل کابل کې د دې شی مخنیوی نه نیول کېږي. که تاسو لیکې د پولې خشتینه واخلئ تر پولې یا پیسې پورې، د دریاب په غاړه باندې څه چې هیروین څښونکي دي ټول ناست دي، او دلته هیروین څښي ولې پولیس یا د حوزې کارکوونکي؟ حتی د دوی په قصه کې دي او دا نه وایي چې دا څه کوي. دوه، د باغ علي مردان په ټولو کورونو کې هیروین خرڅېږي، او د باغ علي مردان په بعضې کوڅو کې په ښکاره توګه هیروین خرڅېږي. لیکن روس یا امنیتي اوزه حتی په دې قصه کې نه دي چې دا هیروین خرڅوونکي د دې منطقې څخه منډي کي. په داسې حال کې چې په مرکز کې دومره بد حال دی، نو مونږ به د ولایاتو نه څه ګیله وکړو؟ زما یوازینۍ ګیله محترم د کورنۍ چارو د وزارت څخه دا ده چې د باغ علي مردان په سیمه کې چې دلته د هیروینو تقریبا مرکز دی، دا باید د منځه یوسي. همدارنګه د پولې خشتې څخه واخلئ تر پولې یک پیسګي پورې، د سیند په غاړه سر ښکته کېږي، د دې دریاب په غاړه باندې ټول ناست دي او په ټوکانو او چپلې په سر اچولي او دوی هیروین څخي. نو زما د کورنۍ چارو د محترم وزارت څخه دا هیله ده چې دا خلک به په دې شر عمر کې د منځه یوسي. په ډېره رضاوي ستاسو مخلص جمعګل خوشخوی.
سلامت و سه خوشخوی صاحب، مننه چې ادرسونه مهم څرګند کړل. نو خدای دې وکړي چې د کورنۍ چارو وزارت اقدام وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
سلامت و سه.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام به شما کارمندان شما، ما از ولایت شما را زحمت دادیم. ما از مردم افغانستان خصوصا از مردم لوګه ما تقاضا میکنیم که اینا باید این کار نکنند، تریاکی پودر چیزا نکشند، این کار بد است. ما دولت توقع ندارم، خود دولتیا امی ما لوګه رسندی بازار پودریا امی اکثر می اربکیا پودریا سن، اینا دولت تشویق مکنه، اینا سی صفت دولت اینا را پودر مدام مگه اینا پودری نه چند اربکی نمیشن دیگه. مرد از مردم لوگر ما تقاضا میکنن که کار بسیار بد است.
یعنی بابا وار شما کی میتونه؟ بله، چون شما گفتین که روی حکومت اعتبار ندارین شما سر کار فعالیت از اونا، پس کی میتونه در قسمت مار کردن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر کمک کنه؟
ما فقط از مردم ولایت لوګه مات کزا درم کی کار نه کړند. دولت ما از هر طرف از طرف دولت نا امید هستم. دولت ما با امریکایی ها بیرد کار میکنه، اینا را خودشان میکاره، اینا رجوری هست، اینا مردم ما را متعد نکنه، اینا کار خودشان هست. بازار برکراجان ما آلنی سودا میشه، مستقیم سودا میشه.
بله
سلامت وسی
اینا هم یک آدرس دارن
دی ملگر ملت ها و دی افغانستان دی مخدر مواد و مبارزه دی وزارت پر راپور که ویل شویدی چه دغه یو میلیون کسان چه دوی وی چه معتادی دا پا تریاکو او دغه راس هیروینو معتادی پا دی راپور که ویل شویدی چه پا دوزاره نهم او دغه راس دوزاره دولسم کلونو که دی معتادانو فیصدی اته پینزوس فیصده یعنی زیاده شویده دا ډیر زیات فیصدی ډیر لوړ فیصدی ده نو هله د چا زموږ اوریدونکو توجه ورته ولري څوک چې پیژنې چې په دغه مواد روش دی کیږي نو ادي عقل نصيحت دی ورته وکي کې نور څه په وس کې نوي اوریدونکو له روزان معرفي کوي
به فرمایئ سر
بالا سلام علیکم
و علیکم السلام
راځي احمد زمنه کابل تاسو به له سره نه تماس کې سلامونه او نیکې نه دلته وړاندې کوم
سلامت اوسه خوشاله اوسه
مهربانی سر
زه ایما خدا پښتنه زمين مننه چې دا هدي تاریخ او دا خبره خو صحیح ده چې دا دی شرا په خبره ولې پټه کړې ده اسلام ته خو شرا په باندې په افغانستان کې خلک ښکارا شرا په یوه مخ نه نيسي شرا په خبره باندې جدي شي صدا په اسلام کې پاندې او د دې سرونه کې خنجرانو
ګرځي خبر کې تاسو خبره سم ده لا تاسو یو سوال کو
دې نه ولې تاریخ یو عادي خبره ده
بله سي په عادي نه ده هغه هم همدغه شی دی
نشه ضرور هم
هر شی چې تخدیرون کوي درته وایي چې تاسو له کوم ځای خبرې کوي له تاسو یو بل پوښتنه بیا لرو
زړه سروبي ولسوالۍ نه د کابل ولایت نه چې نن په تماس
کې په تاسو په دې سروبي کې تاسو په کلی کې یا په ولسوالۍ کې څومره کسان فکر کوي چې معتادان دي او اکثره په چی شي معتاد دي یا روش دي
ان شاء الله من خلک متار نه دي چې نشانه کې خلک کوم یو ځانان دي د مازیګر کې ګډر په هر کارت ماسوي انو طریقه کو دا شانه دیونه
هیڅ کور نه مګر
نه لري خدای دې
مرهم در تبدا خبره کوله چې شوس تاسو له خلی موریدل لنی ک مرغه دې شراب ستونزه په افغانستان کې دومره جدي نه ده لکن لبد مرغه دې د نورو مخدره موادو لکه تریاکو هیروین او چرسو مسله ډیره زیاته جدي ده هغه هم د مخنیوي ورده او د افغانستان له قوانینو سره سم له هغه سره هم باید اقدام وشي د یو مخمبونی ولشي
و خله ای دو مورد تریاکو چرس به نظر باشنده های تعداد از ولایات افغانستان خیلی کار ساده
است.
بله مثل سیگارت و نسوار تقریبا.
موریدون کله روزن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه صاحب خبر کوم دلنګ
هم. مهربانی کوئ صاحب.
احترامات سلامونه بیا تقدیم او معاشرم نشم چې زما په نظر باندې افغانستان کې د نړیواله مهم عامل چې دوشندي یو بیکاری ده او بل غریبي ده او زما خبردار چې موږ چې دلته په ننګرهار کې څومره حالات د ولس کارو کې لیدلي دي په اول مرحله کې په اولو کلونو کې په ننګرهار کې تاسو ښه نو کوي چې ننګرهار ولایت د مخدر په اړه شهر ته راغلی وو او ډیر ښه امنیت پکې و دغه دولت مردانو یا خلک چې دولت په راس کې دي او د ولایتي ادارې د ډېرې بېکفاتۍ په اساس باندې نن زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په ننګرهار کې به امکان لري سږ کال په سلو کې 15 یا 30% کوه وکړل شي په سږکال په ټول ننګرهار کې تقریبا 90% پورته کړل شوي د دې یو لوی خبر دا ده چې دولت د خلکو سره په نوزلو کې په واضح
ګورې دوه موضوعګانې دي یو مسله د کوکنارو او د مخدرو موادو تولید مسله ده یا دا ده چې د احتیاط مسله ده موږ نن غواړو چې په دې زموږ اوریدونکو کې خبرې وکړي چې څرنګه څه کار باید وشي چې خلک په مخدرو موادو روږدې نه شي د مخنیوي لپاره څه چاره وسنجوي ما دا ویل چې زموږ د خبرونې اصلي موضوع دا ده چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره نه بلکې د مخدره موادو د احتیاط د مخنیوي لپاره باید څه وشي
اصل مشکل جناب سروان چې تر څو د افغانستان خلکو ته کار پیدا نشي د افغانستان خلک بیکاره نه په یو کار کې مصروف نشي زه فکر کوم دا مرض ورس پر نه جهتی کې زه فقط یو نه خبر ته کوم په ورساره کې ته خیرو کومه ته بلغ غوښه خبر وکړه چې موږ نه کوکلار اوونه بیا د استخبارات مدیر راغی او سره یو نو نشه خپل او ماته ویل شي موږ ته شراکت ته پټه نه اړو
تو فکر وکړه چې پختره په دولت کې دومره اداري فساد موجود دی یو د خان ته به چې پیسې راکړه پټر ته لاړو په هغې مملکت کښې به په ولایت کښې به څنګه امنیت منځته را شي څنګه به د کوبنارو یا مثلا نخر مخه ونیول شي په دولت کښې اداري فساد موجود دی په میلیاردونو پیسې راغې د دولت مردانو کښې بعضې خلک چې هغوی د همدې خبرې لپاره ناست دي ګوشې ډکې کړلې که تاسو را شئ د ننګرهار حالات وګورئ په ننګرهار کښې چې کوم ظلمونه روان وو روان دي زه فکر کوم په تاریخ کښې دومره ظلم به چا د ننګرهار د اقتصاد سره نه کړی په میلیونو میلیونو ډالر د بسازۍ په نوم باندې د ننګرهار نه واخیستل شو چا ته د دومره په کار پیدا نه شو خلک در په در خاورې په سر باندې ګرځي د خلکو سره خبرې ښه کېږي فقط یو څو ملکان پیدا کړي دي زر روپۍ به لومړۍ ورته په کار میاشت کښې ورکوي هماغه نور هغه اصلي خلک هغه اصلي مجاهدین هغه اصلي مشران علما هغه د صالح لرې دي دغه مسله ده چې نن د ننګرهار حالات وګورئ زړه به دې په درد وکړي دا ټول زمونږ د ادارې او بیا د مرکزي ولایت د ادارې او حتی په لومړی قدم کښې د ولایت د ادارې بې کفایتي ده بې کفایته خلک زمونږ نه مقرر دي
سلامت اوسئ مننه ستاسې نظر واورېدل شو کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو
سروان صاحب شنونده ما روی یک مورد اشاره داشتن که شاید بسیاری ها با او موافق نباشند که نسبت بیکاری تعداد زیاد از مردم به اعتیاد رو می آورند در کشورهای منطقه اگر ببینیم مثلا پاکستان یا هندوستان شاید در اونجا هم بیکاری در اوج خود قرار داشته باشه اما مردم در او کشورها شاید گراف معتادش بسیار پایان باشه نه به سطحی که تقریبا حدود 5 یا 6 درصد جمعیت یا نفوس یک کشور به مواد مخدر رو آورده باشند چرا در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که تنها افغانها سالانه 300 میلیون دلار برای خرید مواد مخدر مصرف میکنند پس در صورت که اونا بیکار باشند پول نداشته باشند این 300 میلیون دلار از کجا شدند
بله که در 300 میلیون در این ویلی که دوی پا خپل جوان بندی ولگوی چومره به خپل جوان خوی در کورانه جوان بیش شوی متاسفانه در پیسه سوزایی زایکیوی هم پیسه زایکیوی او هم خپل صحت خرابوی ور بشو بل آوریدون که تا زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایین سه رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
و علیکم السلام
مهربانی سه
سلام به شما و تمام شنوندگان
مهربانی سه لطف کردین بفرمایید
در رابطه با مواد مخدر گفتن ببینید که اگه شما ما شما را از ولایت غزنی از مرکز زمان داریم
بله.
در مرکز ما ببینید اصلا قانون تثبیت نمیشه پلیس حکومت خودش در این کارا دست داره ما در داخل شهر میبینیم چی رسه به ولسوالی و اطراف و قدردست یعنی خود شهر در داخل شهر پلیس از این پودر فروش گرن فروش چرس فروش جایش مشخص معلوم است نه حکم اخ خود میگه میره
بله
ببینیم که قانون تدبیر نمیشه خود حکومت زمین یک چیک نیره زمین پلیس حکومت خودش یک اطلاعات نگیره یک جلال از فساد گرفته نشه خودشون دخیل است ما مستقیم میبینیم از زمین داخل سرم دکانش یک فروخته میشه معلوم است جلالش نمیگیره حکومت باز گلاو شکایت از دوردست از جای کسایی که حکومت دسترسی نداره یا علمت از جای دیگه است اونا خود ما باید شکایت نکنیم داخل مرکز شهرم اینجایی که حکومت هست اصلا حوزه است پلیس است میگیم حق میگیره و چیز نمیگم و همچنان یکی خود یکی دو میگرد ما در منطقه حوزه سه امنیتی غزنی دکان داریم همین خود حوزه سه معامل حوزه سه در منطقه شهر غزنی که هست همین کارا غیر قانونی که بشه خودش مستقیما حق میگیره نفر خود روان میکنه همین آینهای غیر قانونی که در پاکستان میاد قاچاق میشه فی موتر یک لحظه سنین لحظه دولت کلدار پاکستانی رشوت میگیره
بله خب به هر صورتش اگر بیایم بالای مسئولیت های فردی چون مقامات را بدون شک در گزارش ها خیلی در قسمت از اونا گفته شده که در قاچاق مواد مخدر دست دارن اما مسئولیت های فردی به خاطر جلوگیری از اعتیاد در افغانستان چی میتونه باشه اگر شما کسی را میشناسین که معتاد باشه چی کمک برش میکنین بله
آگاهی داده شه آگاهی طرف مدیا علما و رسانه‌ها باید آگاهی داده شه
بله
په خپل تاسو به چاته نصیحت وکړئ څوک به پوه کړئ چې خیر اواز که مو اوري کېدی شي همدا کار وکړي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
صبح شما
هم بخیر مهربانی صاحب بفرمایین از کجا تماس گرفتین خود معرفی کنید
خدمت شما سبا که ما اعتقاد از وزارت مواد مخدر دارم
بله صاحب
این چی رقم وزارت از زمین باید بپرسن که چی در سال هر داره
بله
جایی که در سال در همه ما پنج تا موتاد باید کم کنه خدمت شما سر هنوز بروز زیاد شده میره. چرا من نتونم وزارت مال مقدر واسه اعزار کنه این دست محکم بیده از برد سیاد سوار داری و جایی که کم شد زیاد شد دیگه خدمت شما سر که من خانه وزن منطقه سیدو سر همین پارک سیدوی که سیسنگی تا به افشار میرسه دیدید دو سر تا سه سر تا موتاد همیگه خواست حوضی سه هست حوضی هنگ هست خلاصه لب سرک از آن تا موتاد هست خدا وکیلی من را چشم نکات دیدیم که از کراه تا خلاصه موتادهی به این پارک خلق میکنه پیسه میگرسه بابت خلقش
بله
کشیدنش فروشون نگرش که این پیسه
بله
بیای خلاصه سید من شما را تلیفونی من وقت میشتستم که فروشون نگر که بگم والا دو سه بار ما با معمولی نیتیجه بود پرسوان کنم که اون برای چیست میگه بالی جوان چطور هم که براحت ازش میگذرسه
بله آیا شما ایتو به صورت آشکار دیدین که خرید و فروش
من والا خبر دارم که فروش نگر از این زور یک لاد از اونی تقس حق میده برای شانزه برای جلایی
چی مقدار
شام به شام یک لاد بخاطر اتباس پرسوان کنم از این بسر ما مقصد
نمشنم
یک سنین میدون دون دون فقط هم بانی مایی که خباسه کودر نفروشن که دان فروشو همین کودر فروشو را دون نفروشن که دان
آواز شما شنونده عزیز ببخشین که آواز شما بله آواز شما کمه با پرازید همراه بود به هر صورتش خب شما صدای مرا میشنوین
آواز دیر خراب شد
اصلا گفتم ایران سوال مرا نمیخواید بشنوید
نه آوازیم صحیح واضح نرازی متاسفم
تشکر شنونده عزیز از شما سلامت باشین زنده باشین از شنونده یک موضوع را میخواییم که زمانی که ما از اونا یک چیز را میپرسیم لطفا متوجه باشین که با او پرسش هم شما پاسخ بتین بعضا از برنامه خارج میشین و بعد از او ادامه هم میتین به صحبت ها سارون سب تا وقت خبرها یک شنونده دیگر میتین
بله بگیرم. البته لخبرون و روز تا دیر مهربانی او که آزادی رادیو
السلام علیکم
و سلام سلام
میربونی ز خپل سلامونه شتا استا او خغلی ورونه یی شتا و علیکم
سلام تاسو سه
او خپل په دې اګه تاسو بیان کوم هغه رقم چې زموږ اساسي قانون دی چې هر فامیل د ټولنې بنسټ جوړوي څو پر چې موږ خپل دا بنسټ تکړه نکو او اصلاحات پراس کې موږ رانیولو تر هغه پورې موږ نشو کولای چې دې پدې دې دې شومر پدې مخامخ ټولنې کې ونی تاسو ته معلومه ده موږ وزارت لرو چې وزارت د مبارزې مواد مخدر یا د مواد مخدر سره مبارزې وزارت لرو دوی وایي چې موږ یو پالیسي سره وزارت یو موږ په عمل کې اجرات نه کوو اجرایي صلاحیت نه لرو تاسو چې اجرایي صلاحیت نه لرئ تر څو پورې چې تاسو منډې یا هغه منابع چې تمویل کوونکي مواد مخدر دي دا چې تاسو له منډه ونیسئ تاسو نشئ کولی چې په افغانستان کې په مجموع کې په حدود یو نه تر یو نیم میلیون کسان چې په دې مواد مخدر باندې مبتلا دي دې تاسو مخه ونیسئ په دې وخت تاسو باید اول تاسو نه اصلاحات راولئ په قاعدې کې اصلاحات نه راځي پلاس کې باید تاسو اصلاحات راولئ